څلور بجې شوې. احمد شیبری هم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. سلامونه. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه ملګرو ملتو په افغانستان کې له واکمنو چارواکو په کلکه غوښتي دي چې هغه بندیزونه لرې کړي چې ښځې او نجونې له اساسي حقونو څخه محروموي. د مارچ د اتمې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتو په بیان کې د ملګرو ملتو د سرمنشي د ځانګړې استازې او د یوناما د مشر روزا اوتنبایو په وینا راغلي دي چې په افغانستان کې ملګرو ملتونه له افغان ښځو او نجونو سره خپل بشپړ پیوستون ښکاره کوي او په تدریجي ډول له ټولنیز ژوند څخه د دوی د ګوښه کېدو غندنه کوي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد پرته له دې چې د مارچ اتمې د ښځو نړیوالې ورځې ته اشاره وکړي، نن یې په ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې د اسلامي قانون او افغاني ټولنې له کلتور او دودونو سره سم د افغان ښځو اساسي حقونه خوندي شوي دي. ملګرو ملتونو پر بیان کې په خپل بیان کې پر ټولو هیوادونو غږ کړی چې د افغان ښځو د ژغونو د پیاوړتیا، د هغوی د مقاومت، مشرتابه او راتلونکي په برخو کې پانګونه وکړي او عملي ګامونه واخلي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت یو ځل بیا له افغان کډوالو چې د ای سی سی کارتونه لري غوښتي چې د روانې میاشتې تر اخره له پاکستان ووسی. د وزارت په هغه خبر پاڼه کې چې پرون جمعه خبره کړه، خبرداري ورکړی دی که چېرته دا کډوال په خوښه ونوځي د اپریل میاشتې له پیله به یې په جبري توګه ایستل پیل شي. پاکستان د کډوالو د اخراج په اړه خپل خبرداري په داسې حال کې تکراروي چې وړمه ورځ یو سلونوي افغان کډوال د پلازمینې اسلام آباد په ګډون په یو شمېر ښارونو کې نیول شوی دی. د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې د هغو افغان کډوالو نیول او ځورول پیل کړي چې د دوی په ټکیو په دې هیواد کې د پاتې کېدو قانوني اسناد نه لري. خو په پاکستان کې مېشت افغان کډوال وایي د قانوني اسنادو د درلودو سربیره د پولیسو لخوا نیول کېشي او ځورول کېشي. د سوریې د بشري حقوقو د څار ډلې وغړي رامي عبدالرحمن ریټر ځان ستنن وویل چې د تیرو دوه ورځو په ترڅ کې د سوریې امنیتي ځواکونو او د هغوی ملاتړیو تر 340 ملکیان وشلې دي. رامي عبدالرحمن زیاتوي چې د دې ملکیانو اکثریت علویان دي. د سوریې دولتي رسنۍ د پنځشنبې په ورځ د کورنیو چارو د وزارت په وینا ویلي وو چې د اسد د رژیم د وسلوالو پر ضد د حکومتي ځواکونو د عملیاتو پر مهال په انفرادي ډول سرغړونې شوې دي او په دې برخه کې به تحقیقات وشي. رویټرز اشانس څرګندوي چې په خپلواک توګه د دې راپورونو پخلی نشي کولی. د اوکران ولسمشر ولودمیر زلنسکی نن له نړیوالو وغوښتل پر روسیې نور بندیزونه ولګوي. ولودمیر زلنسکی دا غوښتنه وروسته تر دې وکړه چې پر اوکراین د روسیې ځواکونو د تازه بریتونو له امله لږ تر لږه 14 تنه ووژل شول او په لسګونو نور ټپیان شول. د اوکراین د بیړنیو چارو د ادارو په وینا روسیې ځواکونو تیره شپه د اوکراین په ختیځ کې د دونیتسک سیمې په مرکز دوبرو پیلیا کې 14 تنه ووژل او 10 نور ټپیان کړل. اوکراینی پوځیانو بیا وویل چې نن سهار وختي د بوګو دی خیف په ښار کې د ډرون الوتکو د برید له امله 3 تنه وژل شوي او 1 نور ټپیان شوي دي. د اوکراینی پوځیانو په وینا روسي ځواکونو پر بوګو دی خیف ښار 2 توغندي او د ډرون 155 حمله وکړه. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو.com کې اورئ. نن د مارچ اتمه د شزو نړیواله ورځ ده.
دا ورځ د لپاره ده چې د ښځو حقونو ته ډېره توجه وشي په داسې حال چې اوس زموږ ټولنه کې ښځې نه د تعلیم او نه هم د کار حق لري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یوناما پر طالبانو غږ کړی دی چې د افغان ښځو د کار او زده کړو حق ورکړي. یو شمېر افغان ښځینه فعالانې بیا د خپلو حقونو په خاطر پر نړیوالو غږ کوي.
د افغانستان د خوځو سره باید د نړۍ ښځو ودرېږي او د دوی سره همکاري وکړي. حقوق چې د دنیا طالبانو په افغانستان کې اخیستي دي، هغه حقوق باید دوی ته ورکول شي.
ځینې فعالان بیا د جمهوري نظام پر مهال له شویو مرستو شکایت لري.
د افغانستان ته ډېرې زیاتې مرستې وشولې، خو متاسفانه چې زموږ د تعجز او فقیرو خوځو سره هېڅ شی نه دي شي او نه راته سره کوم لاسرسی کړی دی.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري.
په اسلام آباد او پنډی کې د دوی ورځ تر 90 زیات کسان نیول شوي دي.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما د طالبانو له حکومت غواړي چې پر افغان ښځو د هغه محدودیتونه لري کړي چې په خبره دوی له خپلو بنسټیزو حقونو محرومي کړي دي. یوناما د غوښتنه نن په یو خبر پاڼه کې کړي. بلخوا یو شمېر افغان ښځې وایي د مارچ اتمه د ښځو د پیوستون نړیواله ورځ د ښځو نړیواله ورځ د دوی حقونو د تامینولو لپاره د عدالت غوښتنې لپاره ستر فرصت وبلل شي. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان بیا ویلي چې افغان ښځو د خپل ژوند په بیا د خپل حقوقو لپاره مبارزه او اعتراضونه ته دوام ورکړي. فیروزه عزیزی راپور لري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان مرستندوی دفتر یوناما د افغان ښځو د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو له طالبانو غوښتي چې پر دوی د لګول شوي بندیزونه لرې کړي. یوناما د شنبه په ورځ د مارچ په اتمه د ښځو د پیوستون نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل فیسبوک پاڼه خپور کړي بیان کې ویلي چې د بندیزونو ښځې له هر ډول بنسټیزو حقونو محرومې کړي دي. یوناما د دغې ادارې د مشر روزا اوتانبایوا په حواله بیان کې ویلي چې افغان ښځې له فوقلاده ننګونو سره مخ او په ټکو دوی لدی ستونزو سربیره د ټولنې په مختلفو برخو کې مهم رول لوبوي. دا په داسې حال کې ده چې تیرونی د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ویلي و چې یوناما نړۍ ته د افغانستان په اړه ناسم معلومات رسوي. خو نن د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ افغان میرمنې په داسې وخت کې نمانځي چې یو شمېر په بیلابیلو بڼو د حق غوښتنې اعتراضونه کوي او میلیونونه نورې بیا پرې د لګول شویو محدودیتونو او بندیزونو له امله اقتصادي او بشري ستونزو کې په چوپتیا کې ژوند تیروي. په افغانستان د نن او بهر یو شمېر افغان ښځې، نجونې او د ښځو د حقونو فعالان او مترزان وایي په هر ډول شرایطو کې به خپل مبارزو ته دوام ورکوي. له دې ډلې په کابل کې میشتې د مترزو ښځو د ډلې یوې غړې لیمی امیری د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
افغانستان ښځو د زیاتو مشکلاتو سره مخامخ دي. او مترزې ښځې هغه ښځې چې دوی واقعا په دغه سختو شرایطو کې چې د دوی ژوند د خطر سره دی، د دوی کورنۍ د خطر سره دي، دغه معترضې ښځې بیا هم خپل غږ پورته کوي. موږ معترضې ښځې ویاړ کوو چې هر څومره شرایط سخت شي نو موږ به خپل غږ پورته کوو، موږ به خپل غږ تر نړیوالو پورې رسوو. د افغانستان د ښځو سره باید د نړۍ ښځې ودرېږي او د دوی سره همکاري وکړي. کوم حقوق چې د دنیا طالبانو په افغانستان کې اخیستي دي، هغه حقوق باید دوی ته ورکول شي.
که څه هم په افغانستان کې د ننه معترضو میرمنو پرته لدی چې په واټونو راووزي، په بیلابیلو بڼو خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړای او د غراز له افغانستانه بهر بیا دوی د نړیوالو د پام د راجلبولو لپاره بیلابیلې ناستې ترسره کړې دي. په جرمني کې میشتې د ښځو د حقونو فعالې او د معترضو ښځو ډلې بلې غړې روقیه سایی هم د مارچ په اتمه ازادي راډیو ته وویل
ما در آستانه 8 مارچ قرار داریم، در حالی از روز تجلیل میشه که
د مارچ اتمه داسې وخت ده چې افغان ښځې په بدتره حالت کې ژوند کوي او هیواد یې افغانستان ورته په زندان بدل شوی. اوس چې هلته هره ښځه د اعتراض غږ پورته کړي، له شکنجې، زندان، ځپنې، سپکاوي او آن وژلو سره مخ کیږي. له نړیوالو مو غوښتنه دا ده چې د افغان ښځو د وضعیت بدلون لپاره عملي پایلې ورکوونکې ناستې وکړي. په تېرو څلورو کلونو کې هیڅ ناستې او خبرو کومه ګټه نه ده کړې او ورځ بلې ته د طالبانو لخوا
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان پرون جمعه د مارچ په ومه په خپل ویبپاڼه خپور کړي بیان کې ویلي چې افغان ښځو لستر ننګونو سربیره د خپل ژوند په قیمت د خپل برخلیک لپاره اعتراضونه تنظیموي او په ټکو یې د طالبانو جنایتونه برملا کوي. د سازمان ټینګار کړی چې اوس نړیواله ټولنه او قضایي ارګانونه باید د طالبانو د حساب ورکونې قانوني پروسه پر مخ بوزي او په ټکو یې باید دغو سرغړونو ته د پای ټکی کېږدي. له دې سره د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او کلتوري سازمان یونسکو د مارچ په مخبور کړي بیان کې ټینګار کړی چې د افغان ښځو د حقونو د تامین ملاتړ کوي. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د شریعت پر بنسټ د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي، خو دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په د هیواد لبیا ځلې واک ټینګولو وروسته د زده کړو او کار په ګډون په ښځو ګڼ محدودیتونه لګولي دي.
د مارچ اتمه څرنګه د ښځو نړیواله ورځ وټاکل شوه؟ د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې په تیرې څه باندې وی پیړۍ کې د ښځو د نړیوالې ورځې د بدلونونو لنډ تاریخ پور کړی دی. د دې تاریخ لمخې د ښځو لومړۍ نړیواله ورځ د 1909 کال د فبروري په 28مه د امریکا په متحده ایالاتونو کې ولمانځل شوه. د هغه وخت سوسیالیست ګوند دا ورځ د 1908 کال د نیویارک د احتساب کوونکو ښځینه کارګرانو د درناوي لپاره وقف کړه. په 1910 کال کې سوسیالیست نړیوال ګوند د ډنمارک په کوپنهاګن کې په یو غونډه کې د ښځو نړیواله ورځ تاسیس کړه. د دې ورځې د نومولو دلیل په ټوله نړۍ کې د ښځو یووالی او پیوستون وو تر څو د دوی تر پښو لاندې شوي حقونه ترلاسه کړي. دا انتخاب د ټولو ګډون کوونکو هیوادونو لخوا ومنل شو، مګر کومه ځانګړې نیټه یې اعلان نه شوه. د کوپنهاګن کانفرنس په پایله کې د اتریش، ډنمارک، جرمني او سویس هیوادونو په 1911 کال کې د مارچ 19 د ښځو د نړیوالې ورځې په توګه ولمانځله او په میلیونونو ښځو او نارینه وو په لاریونونو کې برخه واخیسته. د رای ورکولو او سیاسي دفتر لپاره د نوماندۍ حق سربیره ګډونوالو د ښځو د کار کولو حق، تخنیکي او مسلکي روزنه او په کارځای کې د جنسیتي تبعیض د پای ته رسولو غوښتنه وکړه. د لومړۍ نړیوالې جګړې پر مهال د ښځو نړیواله ورځ هم د جګړې پر ضد د اعتراض لپاره یو پلیټ فارم شو. د سولې غورځنګ په جریان کې روسي ښځو د فبروري په لومړۍ یکشنبه د ښځو ورځ ولمانځله، خو د اروپا په مختلفو برخو کې دا ورځ د مارچ په 8 یا له هغه څخه مخکې او وروسته ورځو کې ولمانځل شوه. ملګرو ملتونو په 1950 کال کې د مارچ په 8 د ښځو نړیواله ورځ لمانځل پیل کړل، خو د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې په دسمبر 1992 کې اعلان وکړ چې غړي هیوادونه کولی شي د ښځو نړیواله ورځ او د سولې نړیواله ورځ د خپلو کلتوري او ټولنیزو شرایطو سره سم په مختلفو ورځو کې ولمانځي. د ښځو نړیواله ورځ د هغو لاسته راوړنو یادونه کوي چې په تیرو لسیزو کې ښځو په ټولنه کې د مساوي سیاسي، ټولنیز او اقتصادي مقام ترلاسه کولو لپاره کړي دي. دا ورځ په ډیرو هیوادونو کې د رخصتۍ په توګه پیژندل کیږي او د هغو ښځو د لمانځلو لپاره د یو فرصت په توګه کارول کیږي چې مساوات غوښتونکي دي او په بیلابیلو ټولنیزو او سیاسي برخو کې فعال دي. د مارچ د 8 یعنی د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ازادي راډیو په خبرونه کې وړاندې نور مطالب هم له تاسو سره شریکو.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د حقونو یو ملاتړ ډله وای په پلازمینه اسلام آباد کې پولیسو پولیسکونو افغان کډوال نیولې دي. د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټه په خپل اکسپانه کې په یو بیان کې ویلي ډیری د کډوال د قانوني پړاوونو له بشپړولو پرته نیول شوې دي. په همدې حال کې یو شمېر افغان کډوال وای د استوګنې د قانوني اسنادو له درلودو سره سره هم نیول کیږي او ځورول کیږي. عابد سپوږمۍ راپور لري.
پاکستان کې د افغان کډوالو د نیول کېدو او له دغه هیواد یې د شړلو بهیر په چټکېدو سره د پناه غوښتونکو لپاره د ګډ اقدام کمیټې په نوم د افغان کډوالو د حقونو یوې ملاتړې ډلې ویلي چې د پاکستان پولیسو لږ تر لږه 190 افغانان د دې هیواد په پلازمینه اسلام آباد کې نیولې دي. د کمیټې د پنځشنبه په ورځ د مارچ په 6 په خپل ایکس باندې په خاني ټوئیټر د نیول شوی افغانانو ویډیوګان خبرې کړي او ویلي دي چې دوی د اسلام آباد په حاجی کمپ کې ساتل کیږي. د دې کمیټې په وینا د اسلام آباد او راولپنډي په خارونو کې افغان کډوال سخت ځپل کیږي. په پاکستان کې د افغانستان کډوالو مدافع وکیلا او د افغان کډوالو لپاره د ګډ اقدام د کمیټې غړي منجی کاکړ ازادي رادیو ته وویل
په اسلام آباد او پنډي کې د 2 ورځو تر 190 زیات کسان نیول شوي دي او دا د اسلام آباد او پنډي د مختلفو ځایونو نه رانیولې دي. ټول کسان په دې کې ای سي کارډ ولډر هم شته، پی او آر کارډ والا هم شته او ان ډاکومنټډ هم پکې شته. داسې کسان هم پکې شته چې سره سي د یو ان ایس سی آر ټوکن جو یا وي د نورو ملکونو لپاره انتظار کولو.
یو شمیر افغان کډوال او د هغوی خپلوان چې په وروستیو ورځو کې په اسلام آباد کې نیول شوي وایي سره له دې چې د ویزې موده یې لا پاتې وه بیا هم له کوم دلیل پرته نیول شوي دي. اسلام آباد کې افغان کډوال رضوان چې امریکا ته د ځانګړي کډوالۍ ایس آی وی کیس لري ازادي راډیو ته وویل
ما خپل ویزا تازه تمدید کړی و خو بیا هم ونیولم پرته له دې چې خبرې مې واوري وی نیولم او بد چلند را سره وکړه. کله یې چې ما اسناد وکتل وی ویل تاسو څه ته انتظار یې ولې خپل هیواد ته نه ځئ؟ بیا یې ما د اسنادو کاپی واخیسته او خوشې کړم.
یو بل افغان کډوال رفیع الله وایي چې څو تنه د کوټې ملګري چې ورسره یو ځای اوسېدل تیرونی نیول شوي او تر اوسه یې درک نشته.
از وقتی که در تورخم درگیری
تورخم کله نخوتو رئیس په اسلام آباد کې نیونی زیاتی شوی دی. تیرونه یې زما ملګری له کور څخه ونیول، دا کوئی اسناد بشپړول او څوره د کیږي چې هیڅ خبر ورنه نشته. خپلوان یې هم ورنه احوال نه لري. موږ نه پوهیږو چې دوی چیرته دي او په کوم وضعیت کې دي.
د پناه غوښتونکو لپاره د ګډ اقدام کمیټه ټینګار کوي چې دا اقدام د اسلام آباد د سترې محکمې له وروستي حکم ښکارا سرغړونه ده. دغه کمیټه زیاتوي چې پولیسو په ډیرو مواردو کې افغان کډوال د قانوني مراحلو له بشپړولو پرته نیولي دي. د اسلام آباد سترې محکمې د همدې اونۍ په پیل کې د افغان کډوالو ځورونه منع اعلان کړه او پاکستاني چارواکو ته یې امر وکړ چې د قانون پر بنسټ چلند وکړي. دا اقدامات د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ له څو غونډو وروسته ترسره شوې چې په ترڅ کې چارواکو ته لارښوونه شوې چې افغان پناه غوښتونکي آن راجستر شوي کډوال هم له اسلام آباد او راولپنډۍ ښارونو وباسي. د کډوالو نړیوال سازمان IOM د راپور له مخې یوازې د جنوري په میاشت کې له اسلام آباد او راولپنډۍ څخه 3000 افغانان افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. دغه سازمان مخکې ویلي و چې د جنوري 14 څخه تر 13 پورې شاوخوا 1000 افغانان له پاکستان څخه افغانستان ته ایستل شوي دي. ډیری دغه افغانان د 2021 کال له اګست میاشتې وروسته کله چې طالبان بیا په افغانستان واکمن شول، د بیکارۍ، ناامنۍ او د نجونو لپاره د تعلیمي محدودیتونو له امله ایران، پاکستان او ترکیه ته کډوال شول، خو اوس هلته هم د شړلو له ګواښ او بد چلند سره مخ دي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا پوهنتون په یوه تازه څیړنیز راپور کې ویلي چې په 2024 او 2025 کال کې به په افغانستان کې د ورشت کچه له عادي حالت څخه کمه وي چې له امله به یې کرنه، مالداري او خوراکي خوندیتوب اغیزمن شي. دغه راپور چې د ناسا او د نړیوال هوا پیژندنې سازمان د معلوماتو پر بنسټ چمتو شوی دی، د 2024 کال له اکتوبر د 2025 کال تر جون میاشتو د باراني موسم ارزونه کوي. دا راپور ټینګار کوي چې د ورشت کچې او اقلیمي بدلونونو منظم څارنه حیاتي ده ترڅو د وچکالۍ خطرونه راکم او خلک له ناوړه پایلو وژغورل شي. په افغانستان کې دا هم ویل کېږي چې په ښارونو کې خلک د څښاک له اوبو سره احتیاط نه کوي. مثلا نلونه به خراب وي او دوی به یې نه جوړوي او اوبه به بهی شي، خو په کلیو او بانډو کې بیا هغه کسان چې ژور څاګانې جوړ کړي دي ډیر کله داسې راپورونه خپره شوي دي چې دوی له ضرورته پرته هم اوبه پرېږدي چې راووزي او اوبه بهی شي. د کرکټ له ډګره یو مهم خبر البته سبا ته ډیر مهم دی. د کرکټ د اتلانو جام په پایلوبه کې به سبا یکشنبه هند او نیوزیلند سره مخامخ شي. د دې نړیوال جام په نیمه پایلوبه کې تیر او نیوزیلند د 500 منډو په توپیر د جنوبي افریقا لوبډلې ته ماتې ورکړه او د هند لوبډلې استرالیا ته د 4 وکټو په توپیر شکست ورکړ چې دا دوه لوبډلې فاینل ته ووتې. د کرکټ د اتلانو جام د فبروري په 19 په پاکستان کې پیل شو. هند ادعا وکړه چې په پاکستان کې امنیتي ستونزې دي، هلته لوبې نشي کولی. همغه وو چې د کرکټ نړیوال شورا د هند لوبې دوبۍ ته انتقال کړي او اوس چې هند پایلوبې ته وتلی دی، پایلوبه به هم سبا د مارچ په 9 په دوبۍ کې ترسره شي. راپورونه مرکه او اوریدونکي د نړۍ په ډیری هیوادونو کې د مارچ 8 په شاندارو مراسم لمانځل کیږي او د شسو د حقونو په اړه خبرې پکې کیږي. په دغو غونډو کې له خپل حقوقو به برخې شزو انجونو ته د حقونو د ورکړې لپاره یو انداز مرسته هم ځانګړي کیږي. د مارچ 8 په داسې حال کې په نړۍ کې لمانځل کیږي چې له تیرو نږدې 4 کلونو څخه په افغانستان کې د انجونو پر مخ د زده کړو او تحصیل دروازې بندې دي. شزو له خپل حقونو به برخې په شاقه کارونو بوختي او ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. په ډاډه راپور لر
په ننګرهار کې بې سرپرسته او بې وسه میرمنې وایي غربت او اقتصادي ستونزو دومره سرګردانه کړي چې نه له خپل حقوق خبرې دي او نه هم د ښځو له نړیوالې ورځې. ښځې وایي په تیر 40 کلن جمهوریت کې د ښځو د ژوند د خبالي، د اقتصادي ستونزو هواري او دوی ته د خپل حقوقو ورکړې په نوم پریمانه مرستې اعلان شوي خو دوی ته نه دي رسیدلي. د ننګرهار د ویلری پرتی سیم اوسیدونکو پلوشي ازادي راډیو ته وویل
چې د افغانستان سره ډېرې زیاتې مرستې وشولې، خو متاسفانه چې زموږ د تعجز او فقیر ښځو سره هېڅ شی نه دي شوی، نه راته چا کوم لاسرسی کړی دی. موږ هماغه شان د پشاخه کارونو کې، په درنو کارونو کې، د دهقانۍ او د بزګرۍ په کارونو کې، په دغه چې موږ مبتلا یو لاس په ګریوان یو.
15 کلنې فاطمې بیا په تیرو جنګونو کې د ژوند ملګرې بیللې او ورته د دریو ماشومانو سرپرستی ورتر غاړې ده. وایي
ماشومان می دری ماشومان می خاون می مل دی چار الگ خیر خرابات را کل دی دغه کوم د حکومت نه نور یو بل چې د حکومت را سره کنه نور نور می لاشت دی نور دغه می نشته دی.
د جلال آباد خار وسیدون کې پرخه ازادي رادیو ته ویل تیرو جنگونو له ډیرو کورنیو د ګټي وټي سړی خست دی او اوس مهال لکړاونو ډک ژوند تیروي.
تیمون په څنګه دی غریب او بیوسو میرمنه ژوند ډیر بد تیری کی کمخ کې په تیرو حکومت کې بیوسو خلکو تاسو حکومت له لوري معاشات ورکې کېدل په کال کې هغه زیات او اوس ډیر زیات رقم سوی دی. کوم اطمینان ته مخ کې سي د کال 15,000 یا لدین زیات کم ورکول او ستر 40,000 پورې رسول
پر خوای له نږدې 4 کلونو څخه هغه په زرګونو خزي چې په خوای په دفترونو کې دندې تر سره کولې او په ماشونی خپل ارتیاو پوره کولې بیروزګار شوی او د کاري په ورځنی ژوند بد سیوري غوړولې دي. هغه راته ویل د بیروزګاری او غربت زیاتوالی ترڅنګ طالبانو د دوهم امر یا امرسانی په نوم له ملیونونو نجونو څخه د تعلیم او تحصیل حق اخسته او ژوند دی ورته تریخ کړی دی. پر خاله وسنیو چارواکو غواړي چې د نجونو پر مخ لښپګم د لوړو ټولګیو دروازې پرانیزي. په وینا کې دا بندیزونه همداسې دوام وکړي نو افغانستان به په راتلونکي کې په روغتیایي او نورو برخو کې د ګڼو ننګونو سره مخ شي.
دا بندیز د افغانستان راتلونکي لپاره ډېرې جدي ستونزې راولاړول شي، ځکه چې تعلیم د هر پر د اساسي حق دی. اسلام خو زده پرې بشپړ اجازه ورکړې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي علم په هر مسلمان فرض دی، که نارینه وي او که ښځینه وي.
که څه هم چې د راپور تر خپرېدو پورې په ننګرهار کې طالب چارواکو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو پخوای ویلي چې دوی ټولو کونډو یتیمانو معلولینو او بې سرپرستو کورنیو سره یو اندازه مرستې کوي. څو ورځې وړاندې د سرپرست حکومت مشر ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې د نجونو پر زده کړو د لګېدلو بندیزونو په پورته کولو کار روان دی. په ختیځو ولایتونو کې میرمنې او نجونې وایي هر کال په نړۍ کې د مارچ 8 په ګډون د نجونو او ښځو د حقوقو په نوم ګڼې ورځې نمانځل کیږي او په دې ورځو کې له خپلو حقوقو بې برخو ښځو سره بیلابیل ژمنې کیږي او د دوی د ژوند خوالی لپاره د مرستو اعلانونه هم کیږي، خو تر اوسه یې داسې کوم کار نه دی کړی چې ورسره پر دوی لګېدلې بندیزونه پورته شي او اقتصادي ستونزې هوارې شي.
بیا هم د مارچ د 8 په مناسبت یو راپور راخلو. په کندهار کې متشبث میرمنې وایي د طالبانو سرپرست حکومت لخوا لګول شوي بندیزونه اقتصادي فعالیتونه له خنډ سره مخامخ کړي دي. دغه میرمنې چې دا مهال په کورونو کې کار کوي شکایت لري چې د محدودیتونو له امله نشي کولی د پخوا په څیر خپل لاسي توکي جوړ او بازار ته وړاندې کړي. د میرمنو د طالبانو له حکومته غوښتنه کړې که له کوره د وتلو اجازه نه ورکول کیږي نو لږ تر لږه دې د کور دننه د دوی پر کار محدودیتونه نه وضع کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
په دې خیاطي کارخونه کې چې یو وخت ګڼ شمېر ماشینونه چلیدل اوس یوازې څو محدود ماشینونه فعال دي. ماسومه حیدری چې د کندهار ښار یو متشبث ده 4 کاله وړاندې دا کارخونه جوړه کړه. د کارخونې د فعالیت په لومړیو کلونو کې شاوخوا 40 میرمنو په کې کار کاوه، خو اوس یوازې 6 میرمنې ورسره کار کوي.
ما فعلا 6 خانم کارمند داریم. قبلا
زه اوس مهال 6 ښځینه کارمندان لرم. مخکې مې 40 ډیرش او 40 میرمنو ته د کار زمينه برابره کړې و، خو د سختو شرایطو له کبله زه اوس نسم کولای چې ډیری کارمندان ولرم.
د طالبانو له لوري پر میرمنو د کار او زده کړو د محدودیتونو له امله ډیروی هڅه وکړه چې خپل فعالیتونو ته په کورونو کې دننه دوام ورکړي، خو د حکومتي بندیزونو او بازار ته د نه لاسرسي له کبله یاد کارونه هم له ستونزو سره مخ دي. هله حیا درخانی چې په کندهار کې افغاني کالي جوړوي او په خوای خپل تولیدات بهر ته صادرول وای، د طالبانو حکومت بندیزونو یې کار ته جدي خوندونه جوړ کړی دي.
مخکې مو کارونه سم وو، اوس خو د زیاتره بندیزو په خاطر مو کارونه ټپلار دي. مخکې پاکستان ته خارج ته کالی یا فوست د لارې څخه مو په اسانۍ توګه کولای سوای چې وایستو. پاکستان بیا د ویزې مشکل دی، موږ خو نه شو کولای چې افغاني کالی د بل چا په لاس ورکړو یا یې واستو، نه موږ یې خپله وړو. نو هغه یو خو په میاشتو میاشتو زموږ ویزې نه راځي، دا غټ مشکل دی موږ لپاره. او بیا خبره د محرم ده، زیاتره وخت خو زه خپله یوازنۍ سرپرست خپل د کور یم چې ټوله مشکلات هر څه زه خپله د خیاطۍ د لارې حلوم. نو خو زه نسم کولای چې هر وخت محرم د ځان سره بوزم. دغه نو بیخي ډېر زموږ پر اقتصادي بیخي ډېر بد اغېز کړی.
دنیا ناصری چې د کندهار بل متشبسه د وایي د طالبانو لراته ګورسته کله چې پرنجونو د زده کړو بندیز ولګید، د هم شوونځي پرې شوت او د خیاطۍ کارې پیل کړ. دا زیاتوي چې اوس د جوړ سو توکو د پلور لپاره هیڅ ځانګړي بازار نه لري، چې لکه بلې دغه پیل کړی کار هم رستربلی د بندیدو خواته روان دی. دا د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې میرمنو ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي او هغوی ته اسانتیاوي رامنځته کړي.
هر نجلۍ لپاره ډېر څنګه ډېر سي ودي، لکه مخکې موږ تعلیم کوو تر اتم صنف پورې موږ تعلیم ودرې. بیا طالبان راغلل، هر څه بند کړل، نه سینټر شته نه شام څه، بیخي موږ په کور کې ناست یو. اوس موږ د خپل دغه څخه خیاطۍ ته راغلي چې بل څه ستانه بلم خیاطۍ ته مخ کړی دی، چې د هغې نه موږ خپل پوره کړو، خپل د کور او وزنې کې چې څه زده کړو د دنیا په مقابل کې. هر نجلۍ ارمان لري چې ځان څخه یو شی جوړ کړي، خپل په پښو باندې ولرېږي. لکه ما غوښتل چې زه بزنس وکړم یا یو بل څه وکړم، خو چې کله طالبان راغله هر څه مخمن کړی دی.
په کندهار کې ډېرې بیوزله میرمنې د لاسي صنایعو لارې د خپل کورنوي لګښتونه پوره کوي، خو د بازار د نشټوالي او حکومتي محدودیتونو له کبله د دوی کارونه ورستربلی کمزوري کیږي. په خوا په کندهار کې د میرمنو لپاره ځانګړي بازار موجود وو چې هغوی د خپل تولیداتو د پلور لپاره کارولای سوای، خو طالبانو هغه بازار هم بند کړی. ورسته تر هغه چې د طالبانو مشر ملا حبیب الله خونزاده د ښځو پر کار او فعالیتونو یو شمېر سخت بندیزونه ولګول، د هغوی اقتصادي وضعیت له جدي ستونزو سره مخ شوی دی. د دې محدودیتونو له مخې ښځې نسي کولای د محرم پرته له کوره ووځي او کار وکړي. همدارنګه په 2022 میلادي کال کې طالبانو ښځې له ټولو محلي او نړیوالو غیر دولتي موسسو څخه منع کړې، او په 2023 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د دوی پر کار کول هم بندیز ولګاوه. سربیره پر دې د ښځو لپاره ځانګړي سوداګریز مارکیټونه چې دوی پکې خپل تولیدات پلورل تړل سوي دي.
بیا هم د مارچ د اتمې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت آزادي راډیو ته د یو شمېر میرمنو را رسیدلې پیغامونه.
تام د مارچ د ټول ښځو ته د افغانستان ښځو ته د بیرون د افغانستان ښځو ته ټولو ته مبارک وي، زما په شمول باندې. ولې بدبختانه چې په افغانستان کې ښځو ته دومره امنیت نه ورکول کېږي. افغانستان کې چې کومه ښځه جلی پیدا کېږي، نو هغه کورنۍ باندې هغه د غم ورځ وي. ښځه یوه نری جوړې وي، ښځه ده چې یوه مور ده، ښځه ده یوه خور ده، ښځه یوه میرمن ده، ښځه یوه لور ده. ښځه ډېر امنیت لري، ولې بدبخت نه افغانستان کې ښځې خصوصا په کورنۍ کې هېڅ امنیت نه ورکول کېږي.
سلامونه، تمنا یم له وردګو نه. د مارچ د اتمې یا د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت به دومره ووایم چې دا ورځ د دې لپاره ده چې د ښځو حقونو ته ډېره توجه وشي، په داسې حال چې اوس زموږ ټولنه کې ښځې نه د تعلیم او نه هم د کار حق لري. او زما لویه غوښتنه هم همدا ده چې ښځو ته حق ورکړل شي، تعلیم وکړي، د کار ازادي ولري، د خپل ژوند مهم تصمیمونه خپله ونیسي، یا د اقل په دې تصمیمونو کې یوه ونډه ولري.
نوم حمیده ده، ګورې کوسیدن کې خیبه ولزوالی سبا کو نه مونږ دا نړۍ والا ورس نه پیژنو، دا خوځو ورس نه پیژندل ته چنه یی بس وضعیت خراب ده. دلته مشت مکتبونه چې بس چا درسونه ویلی هغه بند شوی دی، نو بس په خاطر نظام کې خو ورسه تا کې دا وستان دا مونږ نه پیژنو ورځي چې نړۍ والا ورس کوم ورځ باندې نه نو چې و پیژنو. وضعیت خراب دی، لار سړی خپل په تلاش کې دی، خپل په کوشش کې دی چې ماښام ته یا ماسپخین ته مثال یا سهار ته یو قبر روزی پیدا کړم.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو خوشحال د اقتصاد د سیاست اجتماع کوم د حقونه خدای ورکړی دی، اجتماع ورکړی، تاسو ولې سلبوئ؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافتی کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نشه کولای چې دومره لیري ځای لار چې دا د شزه تکول د ټولنې څخه دا یو لار ده چې دغه لار څخه شزه کم رنګ کوي.
دا زما حق دی. د خزو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماشام لوو تر اتو بجو پښوندی بڼه له اساسي رالو څلور بجې او دیرش دقیقې شپې دا یادونه وکړم چې وړاندې ازادي میل ملرو او میل منمو د مارچ د اتمې په مناسبت یو شاسو ده. خو اوس خبرونه ملګرو ملتو په افغانستان کې لواکمنو چارواکو په کلکه غوښتنه دي چې هغه بندیزونه لري کړي چې شزی او نجونې له اساسي حقونو څخه محروموي. د مارچ د اتمی د شزو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتو په بیان کې د ملګرو ملتو د سرمشي د ځانګړي استازي او د یوناما د مشر روزا او تنبایو و په وینا راخلي دي چې په افغانستان کې ملګرو ملتونه له افغان شزو او نجونو سره خپل بشپړ پیوستون ښکاره کوي او په تدریجي ډول له ټولنیز ژوند څخه د دوی د ګوښه کېدو غندنه کوي. ملګرو ملتو په خپل بیان کې پر ټولو هیوادونو ژغ کړی چې د افغان شزو د ژغونو د پیاوړتیا د هغوی د مقاومت مشرتابه او راتلونکي په برخو کې پانګونه وکړي او عملي ګامونه واخلي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت یو ځل بیا له کډوالو افغان کډوالو چې د ای سی سی کارتونه لري غوښتي چې د رواني میاشت تر اخره له پاکستانه ووزي. د وزارت په حقی خبر پانه کې چې پرون یې خبره کړه خبرداري ورکړې ده کچیرته دا کډوال په خوشو ونوسی د اپریل میاشتې له پیله به په جبري توګه استل پیل شي. پاکستان د کډوالو د اخراج په اړه خپل خبرداري په داسې حال کې تکراروي چې وړ مبرز یو سل نوی افغان کډوال د پلازمینه اسلام آباد په ګډون په یو شمېر شهرونو کې نیول شوی دی. د سوریه د بشري حقوقو د څار ډلې وغړي رامي عبدالرحمن رويټر سشان سنن وویل چې د تیرو دوو ورځو په ترڅ کې د سوریه امنیتي ځواکونو او د هغوی ملاتړو تر 340 ټیټ ملکیان وشلې دي. رامي عبدالرحمن زیاتوي چې د دې ملکیانو اکثریت علویان دي. د سوریه دولتي رسنۍ د پنځنبه پورس د کورونیو چارو د وزارت په وینا ویلي وو چې د اسد د رژیم د وسلوالو پر ضد د حکومتي ځواکونو د عملیاتو پر مهال په انفرادي ډول سر غړونې شوې دي او په دې برخه کې به تحقیقات وشي. رويټرز اژانس سرګندوي چې په خپلواک توګه د دې راپورونو پخلی نشي کولای.
آزادی ملما
د آزادی رادیو قدر مون اوریدونکو سلامونه. د آزادی ملما په دې خبرونه کې مو یو ځل بیا ز فرشته صحه قربانه یم. په دې خبرونه کې د افغانستان د سینما لډګر را سره یو تکړه ستوري هغه میرمن چې د افغانستان د سینما په ډګر کې درې لسیزه کار کړی دی دا چې څوک ده چیرته کار کړی څومره کاری کړی ده د بتا سوړان د خبرونه کې را سره واوري ورزو خپل میرمنې ته سلامونه. میرمن سیویتا ډیره زیاته مننه چې زمونږ بلنه مو منله او خبرونه کې را سره یاستې.
سلامونه سلامونه فرشته جان تاسو ته د تاسو درنو همکارانو ته او د آزادی رادیو ټول قدرمنو اوریدونکو او مینوالو ته اله ده چې تاسو هم ټول جوړ روغ خوشاله یم چې تاسو سره یم.
میرمن سیویتا راځي چې فایل له تاسو کو د تاسو له ماشومتوب وکړو د ژوند د لومړی پړاو نه کرا تقسی وکړي چې ماشومتوب مو چیرته تیر کړی دا لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړی وي.
فرشته جان زه خو اصلا د وردګو ولایت یم د پلار می د وردګو ولایت ته خلګنسم چې دلې د کابل په تخت پل سیمه کې یم او لویا شویم کابل که یم مکتب می دولسم پا کابل خواه خیر خانه می نهلی سی مریم که ما حالتا دولسم پوری پریز بکری وکلی و جوان می تقریبا مغلطا نور تر اتلس کلانه این دلس کلانه کابل که ده ما مغلطا زغتشون جوان می مغلط بیش او ده بیاغ و خواه حالات تاسو تخو معلوم ده طول و هیوادوالو تا چه در و خالات خنه و نادونه پس منگونه شوی که ولی چه خلوزده که تا دوام ورکو کورنۍ جګړې وې او حالات ډېر زیات خراب و. د کابل ښار کې په پوره افغانستان کې په یوه هېوادوال ټول نارامه و، نو امکانات د دېنه و چې موږ هلته خپلو زده کړو ته دوام ورکړو. بس دغه دولسمه پورې مې مکتب ولیدو، نو پس نو د مانه بیا زده کړې پاتې شو.
ډیر ښه میرمن سویتا، کدا راته ووایي چې د دولسم صنف نه وروسته مو هنر ته مخه کړه که د مکتب په جریان کې وایي چې تاسو د سینما او تیاتر ډګر ته راووتئ؟
نه فرشته جان، زه خو لیکم بیخی او وړم، زه د شپاړس کالو لیک پوره نه وم چې زه حتی پنځلس کالو شپاړس کالو چې زه راغلم د فلم خواته، تلویزیون خواته، مکتب خو وروستو بیا فارغ شوم، مکتب نه وروستو فارغ شوم. اول خو په دغه جریان کې چې زه یا یوه زده کوونکی وم، نو ما په دغه فلمونو کې کار وکړی و، دومره هنري کارونه دغه لږ ډېر ما وکړل.
میرمن سویتا، مخکې دې نه چې لاړ شئ تاسو کارونو ته، د تاسو هنري آثارو ته، راځئ په سر کې دغه راته ووایئ چې هنر ته راتګ مو څنګه وشو، څنګه مو مخه وکړه هنر ته؟ دا د تاسو خپل شوق و که تصادفاً راغلی؟
فرشته جان، تاسو خو پوهیږئ هر انسان دننه یو هغه لري کنه، یو څه سره د لو شوق وي، خپله پوهیږي چې کوم کار دی کولی شي په چې بل ته مشکل وي لیکن ده ته آسانه وي دغه کار کول. زه خو صحیح ده چې د ما خو شوق د هنر سره بیا د ما د تمثیل نه زیات شوق علاقه د سندرو سوه، چې زه سندرې ووایم، لیکن زه د داسې کورنۍ نه، داسې یو فامیل نه، یو کورنۍ برخه وم چې ما نه شو چې زه یا سندرو خواته یا سینما خواته راشم. شوق و بالکل، اما به هغه شوق و علاقه دومره نه و څومره چې د مونږ ضرورتونه او د مونږ مشکلات و. زه ډېره وړه وم فرشته جانه، د اتو کالو وم چې د ما پلار وفات شو، او بیا د مونږ یتیمان واړه خویندې وروڼه، د هغوی د مرګ سره د ما مور ډېره زیاته مریضه شوه چې هغه ما تعلیم نه درلود او نشوی کولی کار وکړي. افغانستان کې حالات داسې و چې باید رود څه وکړو. زه واړه وم، عمر مې کم و، چې لیا خپله یو متعلمه وم، نو ما ته هغه وخت داسې چېرته کار نه پیدا کړې تر کې معموره شم، مدیره شم، معلمه شم، داسې یو څه شم کنه. ما بغیر د دغه نه بل داسې رقم نه درلوده انتخاب، چې زه نو زه بیا د فلم خواته راغلم، چون چې د ما علاقه هم لږ ډېره او د خالي ما مجبوریان هم داسې ډېر. بیا قسمت مې ښه و چې زه څنګه افغان فلم ته ما مراجعه وکړه، زه راغلم په هغه وخت، په هغه ورځ ما ته د یوسف آفر وشو، د یو وړې ماشومې د مکتب ماشومه وي، ما د هغه رول ولوبه.
ډیر ښه، دا اوس په ذهن کې هم دغه پوښتنه تیرېدله چې د تاسو نه پوښتنه وکړم، دغه د پیل کار مو او یا هم لومړنی کار مو په سینما کې چیرته و؟ تاسو د فلم یادونه وکړه، که نوم هم راته ووایئ کوم فلم و په کوم کال کې؟
دا په دیارلس سوه نهه شپېتم کال کې، پاتش پیتم کال دا فکر کوم دا میزان اقرب میاش باوه چه زراغلم افغان فلم ده. التا دا خالق علیل سب دا یو فلم بود الماس سیاه پا نوم بانده، نو دا فلم که ما تا مرکزی نقشونو که خیلی نور دمون تاپ اکتران و، چون چه زن نوی و ما و اول زنی و ما تا دا مکتب وره ماشونی شاگرده نقش را کرد چه دو سانه وی ما کارو کنه در فلم دی الماس سیاه پا نوم بانده.
ډیر ښه میرمن سویتا، د تاسو یو له مشهورو آثارو یو له مشهورو فلمونو نه د کونډې زوی سیریال و چې په افغانستان کې په هغې وخت کې او تر اوسه پورې ډیر زیات مینوال لري، ډیرو خلکو باندې د ډیرو خلکو پر خولې خندا راوستې دغه سیریال، او واقعا چې د افغانستان په تاریخ، د سینما په تاریخ کې البته یو له بهترینو آثارو ده. کدار تو وایې چې د کونډې زوی سیریال ته مو څنګه لاره پیدا کړه، دغه سیریال ته څنګه انتخاب شوی؟
او فرشته جان هغه خود است حساب بو چیزا خو تاسو ما یو چیزا افغان فلم ترالم زه خو بلد نه او ما افغان فلم ما ته نه معلوم چې کوم ځای کې دی زه چل ترالم بیا د ما چې یو افغان مې د سره کار وکړ په دغه فلم کې د یو صحنو نو دلته د مشران او د ډایرکټران ما ته وویل چې تا غواړې کار وکړې او په هغه ورځو کې بیا په تلویزیون به اشتهار یو ویلان ملی رادیو تلویزیون هغه وخت دغه یو تلویزیون و نو د ملي رادیو تلویزیون د پښتو برخې تمثیل شعبه چې کومه وه د هنر ادبیات اداره کې هغوی ښځینه او نارینه مسلین ته ضرورت درلوده نو دغه ډایرکټرانو د افغان فلم ما ته هغوی مشوره راکړه ویل دلته دوی ضرورت لري که ته غواړې کار وکړې نو دلته به هم د تا تجربه که اضافه وشي د کار په طریقه به هم پوه شي او کار به هم وکړې او دلته به هم یې تا به د ډایرکټرانو وپېژني نو د دوی په مشوره زه لاړم هغه وخته که رادیو تلویزیون ملي رادیو تلویزیون د هنر ادبیات اداره پښتو څانګې ته د تمثیل چې هلته بیا فی فضلي صاحب زمونږ استاد و مشر و هغه وخت و در همکاران هلته و زلیخا فخری شو ممنون محسودی صاحب شو وید نظری صاحب دغه ټول په دغه شعبه کې ما ولیدم هغلته بیا زه د ادارې مشر ته ورغلم یوا دوست صاحب ته چې ما زه غواړم کار وکړم او تاسو دا رقم غواړ ضرورت لرئ زه ما په تلویزیون هم وکتل دلته همکارانو ما ته مشوره راکړه بس بیا هلته از فضلي صاحب چې یو دوه خبرې ما سه وکړې په ما یې شاید اعتبار وکړه یقین وکړه حتما داسې څه یې ولیدل په ما کې نو دوی یو راډیو درام و که راډیو داستان و هغه د مومن خان و شیرینه په دغه قصه باندې و په هغه کې ما ته ډېر برجسته رول راکړ په مغه اوله ورځ اوله اونۍ کې به نشر شو کار وشو به او دید ما در کار خوشحاله و بس بیاده در اقوی سرم افتر که نو به نظری سایدم التا سره دی چه اقوی دیم هنر ادبیات پنزی استادم و خب یا با پس غرمینه دلتم دفتر تراتلو دادی تلویزیون ده نو اقوی فکر کم دیر مخ که در فلم شروع کلی و در نقش دی بلچا و در چون کسان در نقش پاکشه یا د ما یو دوه درې میاشتې دلته تېرې شوې وې چې ما ته ما دې جریان کې یو بل فلم و د اختطاف په نوم هغه هم تلویزیوني فلم و د یوسف رویان صاحب هغه کې ما منفي نقش ولوباوه نو بس بیا نظري صاحب ما ته وویل چې ته غواړې ما سره کار وکړې داسې نقش دی د بیا ما دوی سره دې فلم کې کار وکړ
ډیر ښه دغه پمدغه سیریال کې به پمدغه سیریال به تم شو دغه باندې به خبرې وکړو کله چې تاسو ته دغه نقش در وسپاره څنګه اتمن مخکې د دې نه چې یو څوک یو تمثیل وکړي او یا هم هغه کرکټر چې ورکول کیږي هغه ولوبوي سکرپټ ورکول کیږي او ممثل ته نو کله چې تاسو ته د کونډې د زوی سکرپټ یې درکړه تاسو هغه خپل کرکټر ولوسته څنګه پیدا کړه شوق باندې یعنی هغه کرکټر د تاسو د خوښې وړ کرکټر و که په هغه اړه راته وایي
فرشته جانې اصلا خبره خدا ده کنه چې هغه وخت چې و د مونږ افغان فلم د مونږ تلویزیون یا دغه ممثلین زه بیا خاص کرده شد ما په شان کسان چې نوی را بلی ده خود دست یو خلی کس کرد و بل دغه سیستم نوا چه مخ که نه طول داستان و ویل شی چاته چې قصه په څه راسر خیصه حساب دی د فلم طول ستوری په څه باندې ده دغه به یې زه واضح به یې دغه وویل چې دس په دس یو ساده هلک دی د کلي نه راغلی ډېر په انتهایی درجه ساده د کلیوالو هلک په ژوند ده قصه راسر خي نو چې دای دسه په کلو کې د چا سه ملاقات کېږي په ښار کې څه کېږي دا خپله د ما څنګه نقش دی د ما نه کله چې ما ته نقش راکړ نظري صاحب صاحب د دې پوښتنه د ما نه وکړه ویل چې تا جانې څنګه تا موټر چلولی شي موټر چل درځي موټر دې زده دی د ما نه دا پوښتنه وشوه نور دا چې څنګه صحنې دي کوم ځای کې دي څه رقم دي دې باره کې مونږ ته د دې ما ته معلومات نه دا خو اوس دا خبرې کېږي آخر که دا مرحومو چه اسکرپ نبا ما ول د فلمی په پد ورځو په حساب خپل ځمکه کیدا کنه مخکې په خو داسې د موسه په هیڅ فلم کې نه دی شوی، صرف هغه په مکمله توګه د فلم هغه یو هغه راته ویل شوی چې دا د طرحه ده او د پلانکي او دا د سناریو ده، دغه قصه ده او نو داسې به په تفصیل ونه ویل شو چې څه حساب.
نو تاسو دا اوس هغه صحنه را یاد کړل چې تاسو ویل موټر پکې چلوي، کدا هغه صحنه پاره راته وایي مخکې نه مو موټر چلول یو دغه سریال د پاره تاسو د موټر چلولو د پاره آمادګي ونیول، کدا هغه صحنه پاره راته لاندو وایي.
موټر خو باخ تاسو چې زه آلدی مخکې نه داسې په اقتصادي مشکلات اخته کسو نو موټر خو بيخي ما دا چلاوله یو نمز دا وا، لیکن شوق دا یو ځان ته یو عربي کنه د عمر یو برخه وی دا شوق می وا کا غختل می داسې وشي، اما د دوی ته ما ونه وی چې نه د ماده د زدم را پیدم چې دوی زنا دا سټاکي کی دوی زنا به په باندې کې په دوی پیدم او دوی ته ما دا سره وی چې نه د ماده د زدا ما وو بشي نظری سایواله نه نو بیا چې کله ما ته موټر را وسپاره شو سره اصل کېده نو ما خو په مغه اول شار کې ما د موټر د دروازې سره وجنګ دویم ځل داسې په کوڅه کې او درېیم ځل بیا اوندو سره موږ د موټر ټکر کړه. تا په دې فلم کې تاسو متوجه شوي اوسئ دا څوک چې د ما د ورور نقش په کې لوبیي ذبیح الله امیل تکړه پیلوت و د موږ د حیوان دا موټر دا هغه کس و. نو ما هم دغه کوم کور کې چې شوټنګ و د هغوی دروازه ما ورته غلقه کړې وه او د ذبیح جان د موټر ما ورته ښه سم برابر کړې و. نو ما زده نه وم موټر ډېر په مشکله موږ د ثانې اخیستي
د کونډې زوی پر سیریال خو مو ډېرې خبرې وکړې او دغه سیریال څنګه چې مونږ هم لیدلی ده او تاسو خو پکې هملته په هماغه صحنو کې مو ژوند کړی ده که یوه جالبه خاطره یې راته قصه وکړي. زه پوهېدای شم چې دغه سیریال سر تر اخره ټول جالبو خاطرو نه ډک سیریال و، خو هغه څه چې لیدونکو ته نه ښکاري او تاسو هلته صحنو کې تیر کړي که د هغو برخو نه یوه جالبه خاطره اورېدونکو سره وغواړي شریکې کړي نو مهرباني.
اصلا دسته چې صرف دا فلم نه، موږ د هر فلم نه هر تیاتر نه هر پارچې نه موږ په زرګونو خاطرې لرو، اما د دې فلم نه چې کوم بیخي د ما د ذهن نه ووځي خو مې دا د موټر ټکرې دل شول چې یو اوندو تاسو ته مې چې دوه درې وارې داسې د ما نه دروازه هم داسې ولګېده د خلکو او موټر هم خراب شو. بیا هم یوه ورځ یو هندو سره ټکر وشو. نور دا دی فرشته جانه چې ما د خپل نه باید نظری سیستم د خبره کړې خو هغه نه را سره منو دا قصه بیم دا څلور میاشتې زه د تاسو سره وم وقفې سه خو چې کله چې د شوټنګ ورځ وله په موږ باندې سلاته خوړلې ده فرشته جانې. نو دغه سختې اوسنۍ وله بندنه ما څلور میاشتې د غرمې دپانه سلاته خوړلې موږ ته سمه ډوډۍ دوی نه ده راکړې. دا د ما د ټولو نه هغه خاطره ده چې موږ په دې سریال دوران کې هنرمندان او تخنیکران او ټولې صرف سلاته خوړلې نور فراخم کړی پکې.
سیمیتا جان د دې سیریال تر څنګ مو نور په څومره فلمونو او سیریالونو کې کار کړی دی شمیر یې تاسو ته معلوم ده که داسې دقیق شمیر یې درته معلوم یا اوریدونکو سره شریک کړئ چې کوم فلمونه او یا کوم سیریالونه چې تاسو پکې کار کړی؟
فرشته جان د ما خو فلمونه بالکل ما ته یاد دي ټول، اما دا نور تلویزیون کارونه چې دي د سټیج او د نمایشنامو دا بیا د حساب دي زیات دي. د فلمونو د ما اولنی فلم مې هم دغه الماس سیاه فلم و، ورپسې اراده فلم سینمایی فلم و، الماس سیاه هم سینمایی فلم و، اراده د رادمنش صاحب فلم و، غم سینمایی فلم و، بیا د کوچو سرگردان د احد چوان صاحب هغه فلم دایرکتر و، سلیمان لایق صاحب د دې د سناریو طرح د سلیمان لایق صاحب و، بل ورپسې د عروج فلم و، برمکس سره د دغه څو فلمونه و، او دوه فلمونه د ملي تلویزیون یو همدغه سریال شو د کونډزوی او یو هم هغه خلاف د اختطاف د هغه یوسف ریان دغه یو څو فلمونه زه خو ډېرې کم وخت په دونه تمثیل نړۍ کې پاتې شوم هلته چون بیا نظام بدل شو
اولادی کارونا بیا غدا وقتا پا دیکی را اخلا دونه پس خو بیا پرده تصویری کارونا ما نکل کنال بسر بیاسا ما دوام ورکل کارونا یکلو باقی
سیمیتا جان تاسو خپل اشاره وکړه دې ته چې د سینما له ډګر خصوصا د تلویزیون د پردې نه تاسو فاصله ونیوله او رښتیا تاسو بیا په کوم سریال او یا هم په کوم بل هنري فلم کې تاسو کار ونه کړ د دې ستونزه په څه کې ولې په افغانستان کې ډېری هنرمندان د سینما ستوري خزینه البته خزینه د سینما ستوري دی نه بعد چې مشهور سي او یا هم ټولنه کې وپیژندل سي بیا کار کول ورته ستونزمن دي د دې علت په څه کې ده
فرشته جان در هیچ اغا وقت که زه شخصا پخپلا چه پا کن وقت که زه پا کنون که راق دمد دی هنر اماما خکره اغا وقتم چه دست پزایر که یه وازادی و اما بیمون در خپل انانا تخپل کم رچه دی بیاد ما خپل فامیل دی کم کورانه می دما چه در خود دی خبر و خلاف بود صفت ما مور ما سره چه ما دیر با مشکل دونه دیر و اغا ما وکا چه ما تیجازه را کزه کار وکم او دغه برخه که کار وکم بیا دونه پس خو دغه یو دو کال دو پاس دو کال ما کار وکم خو بیا ما پس لوی چه نظام بدل شد نظام چه بدل شد بیا جهادیان داخل کنه این وقت نو اغا دیر سختی و اغا وقت بخی درد و زیاده اول خب با تلویزیون بانده پخپلا پا شروع که در عرصه بند شد بیا رادیوی کارو نو خود تلویزیون نو بیا در ایو فلم ما دوران که کارو که چه در ایو فلم روچ فلم دی صدیق برمک چه دایرکتری و دوی پا چار کارو که در فلم آقا که چه هم دوی آقا بانده نو نو کارو نو بیا در کورانه جگره پیل شوی نو آقا دو دری کالا چه زلط پاتی شما او بلکه بیازه تلویزیون نو ویستل شم دمانا خط واخستل شو امزا واخستل شو چه وی از انا غوارم کار وکم خیر ستونزی خو وی طول ارور ارمن تا زان زان تا ستونزی اقل خیدا شوی هم آزه تا دیر ما کوشش و که پاتی شو ملتا وم بیادونه پس مجبور شو حالت دار رقم شل دیواد چه نور نشوی برداشت که دلی کنه هرچه من بایلل تا که نو زه په خپل کار په خپل زحمت کوم قربانیان چې من په دې لار کې ما ورکړي شخصا زه فخر پی کوم راضی هم زه نه خالی کنه انسان خو یو کنه انسان ډیر کمزور انسان دی هغه وخت خودمون به برداشت نه بر وید چې بیا زه ژوندې را ووتم د هغه ځای نه وروسته خو ډیر شکر دی مونږ ډیر پر څه کې په دو شعبو کې تمثیل او د ثبت او د سټیج پروګرامونه دوکې ډیره وروسته ترقي وشوه هغه وخت دغه قصې نه زحمت دیر و تکلیف دیر و دی هنرمندان دی پارخوری پا مینه کار که داری پا صداقت کار که داری و نو بعد در ایوه جا با فرشته جانی در سیاسی مسائل و در جگری و در حساب
سیمیتا جان د رادیو اوریدون کی هم زینی کسان کتا چیره تانه و یا هم تصویر ده ونه پیزنی و یا هم تا سر آشنایی ونه لری خوی تا غگ دیری اوریدون کو تا اتمن آشنا ده زکا چه تاسو پا یوی دیری مشهور رادیو درامی کی هم کار کرده ده پا نوی کور نوی جوان ده درامی کی هم تاسو کار کرده که ده اغی کرکتر پا کرل را تو وی چه پا نوی کور نوی جوان ده دراما کی مو کم کرکتر کار کوا
او په دې ډرامه کې ما د مغه پیل نه تر اخره پورې د هغه نقش و چې د بدل نه شو بل څوک یې په ځای را نغلل نه د نقش ختم شو د شکریه چې خپله یو زنګ ځپلې ښځه وي د دوه ماشومانو سره کلي ته بېرته کور کې راکټ لګي ښار کې بیا د کلي ته ځي خپل پلارګانۍ ته بیا دوباره واده کېږي یو ذهني تکلیف ورته پاتې کېږي ورته پېښېږي د جنګونو د وجې نه او راکټونو د وجې نه دغه د ما نقش و تقریبا اتهویشت نه ویشت کاله په همدغه ماخستن ټیم کې په یو ټیم ده نشرېده د دغه رادیو نه نو هلته هم زه هیوادوالو ډېره ما ته مینه راکړه ما ته به رسېدل د دوی خطونه دفتر ته تلیفونونه به دوی کول
سیویتا جان که د هنر له ډګره راسو اوس د تاسو شخصي ځوان ته څو ماشومان لرئ اوس
درې اولادونه لرم اولادونه مې شکر بالغ دي ځوانان دي اوس اولادونه مې دي یوه مې لور ده دوه مې زامن دي
او ماشومان مو د هنر سره مینه لري کنه؟ یعنی تاسو له هنر یا مسلک سره کوم یو مینه لري؟
زما دویم زوی دی، مشر زوی خو می نه داسې علاقه نه لري، نور هم داسې څه خاص علاقه نه لري. تمثیل سره زما دویم زوی دی، هغه علاقه لري. هغه ګورم کور کې د ده دغه نخرې او د ده دغه چې ناسته پاستې ته ګورم، او یا کوم خبره کوم دا څه تمثیل څه ویني او څه چې کاپي کوي، پوهېږم چې دا بیا دومره اسانتیا هم په دو برخه کې شاید ورته وي کار وکړي. هغه علاقه لري، شوق لري د تمثیل سره، هنر سره. او دا یو زوی می لري، خو لبې برخې ته تللی نه دی. هغه خپله زده کړې کوي چې زده کړې پوره شي، بیا به له خپله خوښې د فیصله وکړي چې زه ما د دوی په خاطر هم څه موده زړه هغه کو چې زه دوی ته هم توجه ورکړم.
سویتا جان، څنګه چې پوهیږي اوس په افغانستان کې طالبانو حکومت، طالبان په افغانستان کې حکمان دي، نو د طالبانو د راتلو سره د افغانو ښځو پر ژوند باندې بندیزونه ډیر زیات ولګیدل، په کار باندې خصوصا د هنر او سینما ډګر باندې ډیر زیات بندیزونه لګیدلې دي. په دغه برخه کې اوس ښځینه کار نشي کولای، اجازه هم نه لري. نو د یوې هنرمندې په صفت، د یوې افغانې هنرمندې په صفت، ایتا ژوند وس څنګه ده؟ په کوم وضعیت کې ده؟ له هنر نه لري، او د نورو هنرمندانو یا خزینه هنرمندانو چې په افغانستان کې دی او افغانستان نه بیرون دي، اتمان تاسو سره اړیکې لري؟ د افغان هنرمندو په نمائندګۍ، د خزینه هنرمندانو په نمائندګۍ که تاسو راته وایي چې په دغه وضعیت کې ژوند څنګه تیریږي؟
دغه فرشته جان، مخکې ما په نورو مرکو کې د نورو خویندو سره هم دا خبرې کړې دي چې ګوري نظامونه په ټوله نړۍ کې بدلېږي، رابدلېږي، صرف په افغانستان کې نه دی، دا اول ځل دی نظام بدلېږي. اما د مونږ دغه بدبختي ده فرشته جان، چې دا خو د مونږ بیا چې نظام بدلېږي تر دغه حده پورې په دې کې تغییرات او بدلون، او داسې یو خبرې په کې راوځي چې د انسان هغه هوش او حواس په کې کار پرېږدي، چې دلته نه صرف هنر د ما په هېواد کې باندې فرشته جان زده کړې بندې. ډېر زیات خوش می کېږم، زدالت مختص په پیل کې وایي فرشته جانه چې نظام بدلېدل دا دادی خبره ده، په نور هېوادونو کې هم نظام بدلېږي. دغه نظام د ملي سرو سره دومره ظلم نه کېږي، دومره په سپکه څوک ورته نه ګوري. دغه نظام قایدانو ته، مشرانو ته څوک دومره په سپکه نه ګوري، بیرق ته څوک دومره په سپکه نه ګوري، ښځو ته څوک دومره په سپکه نه ګوري. زه یو هنرمند یم، یو ممثله یم، دا خو زه ځینو هنر دوستانو ته به زه دمره لږ د عزت وړ یم، د مینې وړ به یم، اما د دوی په قانون کې خو زه سره کافره یم. ما په شانت نور هنرمندان سندرغاه ممثل می ټول غرق دي، څوک خو چې خارج ته تللي هغه بیل حمادت ته نږدې چې هیواد ته شاوخوا ته دوی ټول باندې دوی ذهنونه بیخي نور ختم دي، په دغه فکرونو باندې دغه حالت چې ویني دا د ټول دپاره ځورونکی دی. نو دا تاسو یې وینئ چې پانتونونه بند دي، مکتبونه بند دي، دفترونه بند دي، دا خو ټوله دنیا ویني. د مونږ هم مونږ ته هم ډېرې زیاتې ستونزې دي. زه خپله خو ما تاسو ته ده تاسو د خپرولې په پیل کې وایي چې ما خو اوس پیشه هم ده، د بل کار هغه وخت زه ماشوم وم، نه مشوی کولی. اوس خو د ما ژوند په کې تېر شو، زه اوس بل که د ما لاس بدنېږي یا ما ته داسې څه ستونزې، اقتصادي ستونزې پیدا کېږي، صحت په اقتصادي، نو زه خو چېرته کار نشم کولی. او زه چې غواړم د افغانستان دپاره مې کار وکړه، او دېنه پس هم غواړم چې مورځای دپاره کار وکړم. زه خو نشم کولی چې زه په بله سینما کې د بل چا دپاره، د بل هېواد دپاره کار وکړم. مې کولی شم، نه غواړم چې وکړم. نو مونږ دپاره ستونزې شته ډېرې زیاتې دي، اما خدای مهربانه دی فرشته جانې. بس مونږ تېر کلونه په دې امید تېر کړل چې د مونږ هېواد به سم شي، او انشاءالله سمېږي. سختی دی و یو بد اورز ده، خدای می تیم که خدای می روانه دی، خدای دی پتول و دی پتول و ادوال و پهر یو افغان خدای پک و ره دی پهر گل دیولی، خدای دی نرمافی و که خدای دی منگو بخی.
دیر ازیاد تا منه نسیوی تا جانه.
سره دی هنر چې د نور کوم مشکلات چې دی نور خوینده به پاره د ټول خدای را پکې
په همدې هیله سویتا جانې د نن خبرونه همدلته پای ته رسو. ډیره زیاته مننه چې بلنه مو منله او په خبرونه کې را سره مو د زړه خواله وکړه.
مننه د تاسو نم د تاسو د همکارانو نه چې تاسو زه یاد کړلم ما سره اړیکه ټینګه کړه. خیر اوسې، کامیاب اوسې. مننه.
بیواسی ما که پکامو امکاناتو سرام آمن رات لایشی دی دوی اقومی جلوختونه را جوانده کچه دی کم جلوختونه لری او دوی تا دی بیار اغوانی پروژه یوسو
پا آزادو طولنو که خلق لیو بل سر آزادانا خبری کوی
اللہ دی زاری اللہ یان که چی داغ خاص مور تخیستی نسون و نسون مرولا و دوی تکالی که ولیسو پا چی شکو؟
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.